دا مشال راديو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې دولس یوه بجه او په کابل کې دولس نیمې بجې د مشال راډیو په دې خپرونه کې مزه احمد شازمی هرکلی کوم. دې خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه جمهوریت هم خپرو. خو لومړی خبرونه چې ملیحه مزاده ده.
السلام علیکم. کټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه به لا نورې مشورې کوي. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د مردم شمارې کولو اعلان کړی او امریکا وایي ښکاري چې په حلب کې هوایی بمباری او ډزې ودرېدلې دي. تفصیل: د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو فیصله کړې. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري یې وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. د ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز به د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سره ویني او د هغوی اندېښنو ته به جواب وایي. دواړه ګوندونه او د قبایلي سیمو ځینې مشران او د اصلاحاتي کمیټې زینو سپارښتنو مخالفت کوي. د قبایلو اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د هرې سیمې تر سفر وروسته په خپلو سپارښتنو کې ویلي ول چې قبایل دې په پړاوونو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. د پاکستان حکومت تر راتلونکي کال د مارچ پر 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري یې وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی چې کور شمیرنه او سرشمیرنه دواړه به په یو ځای کیږي. نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کال مانځل کیږي. د پاکستان دولتي ریډیو وای په دې لړ کې په پېښور او د هیواد په نورو برخو کې غونډې کیږي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې خواوشا 150 کسانو وژل شول چې زیاتره پکې زده کوونکي ول. تر هغې وروسته پاکستان د ترهګرۍ خلاف د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره اعلان کړه او د عملیاتو ترڅنګ یې سلګونه تورن کسان په دار وځړول چې ورباندې د هیواد دننه او بهر د بشري حکومت سازمانونو انتقاد وکړ. د دې ورځې منځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې رخصتي یا چھٹی ده. د شمالي وزیرستان او خیبر چارواکو له هغو شپږ سوه کورنو سره مالی مرستې کړې دي چې په نامنو او عملیاتو کې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول. په دې لړ کې تېره ورځ انتظامی چارواکو او پوست په میرانشاه کې خواوشا 400 کورنو ته د کورونو بیا رغونې او بیا ودانې لپاره پیسې ورکړي. په پېښور کې د خیبر چارواکو د باړې او تیرا میدان 200 کسانو ته د مرستو چیکونه ورکړل. اکثرو مرسته ترلاسه کوونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا پیسې کمې دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آبادې دي. د پاکستان حکومت په نامنو یا عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو مالکانو ته 400,000 او د زیانمن شو هغو ته 180,000 روپۍ ورکوي. چارواکو پرونو غونډو ته په وینا کې ویل لټولو زیانمنو شو سره به مرسته کوي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په 3مه ورځ دوام لري. د پنجشنبه په ورځ د ننګرهار د ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې د حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته یې د ترانسپورټرانو سره خبرې کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن سهار مشال ریډیو ته وویل یاد پلاوي د باروړونکو لاریو د ډرایورانو او مالکانو غوښتنې او ستونزې اورېدلې چې د شنبې په ورځ به یې له اړوندو ادارو سره شریکوي او د حل لارې به ورته لټوي. د هلمند امنیتی چارواکي وایي د نورو سرتیرو له ورسېدو سره عملیات پیل کړي چې پکې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند کولی اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یو غونډه کې ویل تېره ورځ د لښکرګاه او نادیالي په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل چې پکې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو د نوموړي دعوې په اړه لاسې نه دي ویلې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیې پلټنې پیل کړي دي چې دا وایي کړې د واده په لومړۍ شپه ورباندې خاوند تور پورې کړ. د خیوې ولسوالۍ سایمې تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل خاوند یې تر تور پورې کولو وروسته د دې 10 کلنه خور ځان ته په نکاح کړه.
زما دوه میاشتې کېږي چې زه واده شوی یم. هغه د شپه کې ما باندې تور لګېد. د شپې یوه بجه کې زه سپارلم په کور کې. زما 10 کلنه خور په زور یې ویړله. هغې نه وروسته زما مور پلار برمتې د ورځې 10 بجو کې لشو. پلار مې راته ویل تا مړه کوم. ما نه شي مړه کولی. تاسو چې زما معاینات نه شي، زه خپل معاینات کوم. شخصي معاینات کې زه کامیابه وتلم. د ورځې معاینات کې زه خدای کامیابه کړم. زما مشل دی چې دا قومندان دی. قومندان دی چې دا کار ما باندې کړی.
د ننګرهار والی وایا نتا الله خوګیانی وای په دې قضیه کې دیار لس کسان ککړ پیژندل شوی دي چې پکې دوی نیولې دي. د دې کسانو نمونه په ډاګه نکړل. د بلخ بخنه غواړم د بلخ سرپرست والی وای ک جمعیت اسلامي ته په لویو پریکړو نورو حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي نو دې تیار دی چې له ولایت لاس په سر شي. عطا محمد نور چې د یادګون جایی شورا مشر هم دی 13 ورځې ول ولس مشر سره په دې موضوع خبرې کړې دي.
ما خلیم گفتیم که
دا وای ما ورته ویلی هغه څه چې موږ او تاسو ور باندې موافقه کړی چې که عملی اقدامات تر سره او ورستی شي نو زه په بلخ ولایت کې ډیر وختوم او طبیعي دا چې لار به نورو ته پرانیزم چې ولایت وکړي.
نور زیاته کړه چې ولسمشر هم د سولې په پروسې او بارني سیاست کې د دوی ملاتړ غوښتي. د ولسمشر او اجرایي ریاست دفترونو د اتا مبندور سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي داسې ښکاري چې په شامی ښار حلب کې هوایی بمباری او ډزې ودرېدلې دي او دا چې د ترکیې او روس په منځګړتوب شوي اوربند خایي برقراروي. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د خبرو په وخت پر شامی ولسمشر بشار الاسد تور پورې کړ چې په حلب کې یې عامه وژنه کړې او ویل چې نړیواله ټولنه باید اوس فشار زیات کړي چې پرمختګ وشي او د شام په نورو برخو کې هم اوربند عملي شي. کیری دا څرګندونې په داسې وخت وکړې چې په حلب کې د اوربند تر موافقې وروسته د یاغیانو تر واک لاندې له سیمې څخه په دویم ورځ هم د خلکو ایستلو بهیر روان و. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن سو بیا د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.25 روپۍ او په 9.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23 روپۍ او یا پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ حاصل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کوټه کې پر 8 اگست پر وکیلانو د بریټ په اړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی. خو ځینې وکیلان وایي چې راپورونه او کمیشنونه جوړ شي خو پر دې باندې انتظامی عمل نه کوي.
د کمیشن پر جوړ شو سپریم کورټ موټو وخت نو دې شش کار نه شو.
نن پر پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید دوام کال پوره شو. په کراچۍ کې دغه برید په غبرګون کې د سړک تر غاړې ښوونځي پرانیستو وروسته اوس رونزم د روزنیز مرکز هم پرانیستل شوی.
فوټ پارک سکول کې بعد هم ته یو ټریننګ سنټر کولای.
پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې په کابل کې د لسیزو جګړو په اړه یو نندارتون جوړ شوی دی. د روان خبرونه په پای کې ځانګړې اونیز خبرونه جمهوریت اوریدل هم مهروي چې دا ظلم د پاکستان پښتنو پښتونولي او د هغوی د ټولنیز مزاج موضوع پکې څرګندل دي.
فرق دا دی د نورو قانونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
په روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته پر کتنې سربیره د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر راپورونه لرو. د مشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په کوټه کې د 8 اگست د ځانمرګ بریټ په اړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. په راپور کې پر پولیسو او د سیول هسپتال پر ډاکټرانو نیوکې شوې دي او حکومت ته امر شوی چې پر سرحدي پوله د سفري دستاویزاتو د لارې د خلکو تګ راتګ باوري وګرځوي. په یاده سوې پیښه کې د ګڼ شمېر وکیلانو په ګډون 4 اویا کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور حال کوټې د مشال اډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورٹ د جج قاضی فائز صاحب په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن د یو سلس پاڼو خپل رپورٹ تیر ورځ و سپریم کورٹ یا ستر محکمه ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورٹ کې غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ ضد قامی اداره نیکټا نه یوازې پر وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګوي، بلکې د وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکو کسانو نمونه او عکسونه دي په ورځپاڼو کې خپاره کړي. کمیشن و حکومت بلوچستان ته هم ویلي دي چې د های کورټ لخوا څلور کاله وړاندې د ترهګرۍ په ضد چې کومه پرېکړه سوې وه پر هغه دې سمدلاسه عمل یقیني سي او د وسلوالو کسانو په ضد د فوجداري د لارې مقدمې جوړې سي. خو د کمیشن پر دې رپورټ باندې دلته زیاتره قانون پوهان خوشحاله نه دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیې یو مشر وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ راته وویل،
ګوره ده په خپله په دا رپورټ کې لیکلي دي چې په 2012 کې های کورټ د ټی سي په حواله باندې یو ججمنت ورکړی دی. څلور کاله باوجود پر هغه باندې من او انته اوس پورې عمل درآمد نه دی. دا تاسو واقعي باندې په خپله نوراني واقع شي د ټی ټی سي واقع شي چې دلته کمیشن پر جوړ شو. سپریم کورټ او موټو وخت کمیشن پر جوړ شو نو دې شش کار نه شو. نو د ټی ټی سي او د نوراني او د ازارت شو د کمیونټیانو کوم واقعیت کوم د زخت سلسلو دا خو ستې دي کلنی چې دی وسې
دا خبره د یادونه ورده چې د اتم اگست په پیښه کې څلور 50 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون څلور 70 کسان وژل شوي وو او حکومت په پیښه کې د وژل شوو کسانو وکورنۍ ته د یو کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی وو، خو پر هغه تر اوسه عمل نه دی شوی. کمیشن امر کړی دی چې حکومت دی بې له څه ځنډه و اغېزمنو کورنیو ته اعلان شوي مرستې ورسوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس دو د قبایلي سیمو پر لور. لومړی شمالي وزیرستان. د شمالي وزیرستان د میرام شاه او میرالی د مارکیټونو او دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته دې خپل مځکې ورکړي تر څو دوی په خپله خپل دوکانونه پر آباد کړي. د دوی په وینا کې حکومت په خپله دلته دوکانونه جوړ کړي نو له دې قبل به قبایل په خپلو کې په جنگ اخته سي. دا چې په دې اړه د پاټا د پارلمان غړي څه وایي په دې اړه به د مشال اډیو د خبریال سره ظاهر راپور واورو.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د زیارت په مازیګر احتجاجي مظاهره کې وویل چې میران شاه او میرعلي کې د دوی په زرګونو دکانونو ړنګ شوي او اوس یې حکومت په خپله خوښه جوړوي چې له قبل دوی سره یره پیدا شوي چې له دې نه به په قبایلو کې خانه جنگي شروع شي. دوی په دې مقاله حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته خپل ځمکه بیرته ورکړي، دوی به پرې خپل دکانونه او مارکیټونه جوړ کړي. د دکانونو یو مالک ملک دورین خان مشال ریډیو ته وویل،
میز دا یې چې مکمل د ډیمارک دا میز او په څو ارتل د ګنټې شو مکمل د میران شاه په پیسو دا ډاک دی کانی نه دا کېری نه مکمل دا هر شی دی وړل. میز نن دا مطالبه ده چې میرا پنی دا وکړو دای چې کیم کنسټرکشن شری کړای دا کنسټرکشن د بانکو میز دا خپل ځکا ولا کو میز دا کمپنسیشن ورکو.
یو بلتن په دیړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا امن لپاره قربانی ورکړي باید چې حکومت ور سره اوس مرسته وکړي.
تخیر رحمان ایڈیشنل سیکرٹری منزائی مارکیٹ ایسوسیشن،
نقصانات داغا دی چې زماز مکه دا پابند د مارکیټ جوړ کړو نو هغه بدای وای چې داغا می اوستا اتا چې کوم دکانونه او هم نیم تاله پکې درکړ نیم اخلا ورکړل نیم اخلا نو زه خدا نه منم زما خدا پلار د نیکز مکه وا دای وای چې دا سرکاری ز مکه وا. یار سرکاری ز مکه څنګه را کې دی شي چې پاکستان 70 سال کیږي چې جوړ شوی دی او زما پلارونه نه ني کونه دلته د ساونو کالو نه پراته نو دا پاکستان شو کا زما شو دای اوس مونږ ته په دې بنا باندې چې ستا ستا جوړوم خدا سے اخکاری چې دای دې مونږ دې مرزینه بغیر کوم کارونه کوي دا دای خانه جنگي جوړوي چې دا خلک نورم په مصیبتونو کې کړش.
مشال ریډیو چې په دې اړه د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو دا غوینا و چې د وړاندې هم دا مسله راپورته کړي او بیا به هم په قومي اسمبلی کې راپورته کوي.
دا خلکو خبره بالکل رښتونه ده چې دا خلک د دوی د یوې قابلې د بلې قابلې ملکیت نه پېژني. دا چې کوم د کانا اوس حکومت روان فارم سره والی بیا حالت چې کوم دې کارا بیا پټواری کیږي کارا چې دکان دې ماوی او پټو او نو حالت دې کال دې بل وخیږي کارا نو دا خو کرامه ملاده ما د کور کمانډن سره خبره کړې و او د سفران وزیر سره مو کړې و د وزیر اعظم ایڈوایزر چې کوم د کناغه مثبت خبره خبر کړې دي دا د دوی د کامیابی راز نه دی بلکې د ناکامۍ راز سملای کو خو زه اوچا تکم ان شاء الله
د احتجاج کوونکو په وینا کچري د دوی د غوښتنه و نه منلې شو نو دوی به د احتجاج تر پیښور او اسلام آباد او غزوی او دغه احتجاج به بیا تر هغه روان وي تر سوچ یې غوښتنې نوی پوره شوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پښمالي وزیرستان کې پاتې کیږي پښمالي وزیرستان کې انتظامی او پوز په نامنوی او عملیاتو کې د غزمنسو کورونو مالکانو ته مرستې ورکړې دي تیر ورځ په میرامشاه کې شاوخوا 400 خلکو ته مالی مرسته ورکړل شوه چې کورونه په بشپړه یا جزوی ډول رنګ کړل شوی ول چارواکي وایي تر اوسه غزمن سوي پوری به د مرستو دا لړۍ روانه وي خلک وایي دا مرستې کافی نه دي عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي
تیر ورځ شمالی وزیرستان کې فوز او انتظامیه میرانشاه تلها امنیتی پوسټه باندې غزمنو کورانو کې 8.48 لک روپۍ چکونه وویشل دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه ده او د اخیری غزمن شب کورنۍ پورې به دوامدار وي چې تر اوسه 3.8 میلیونه روپۍ تقسیم کړي په دې موقعه رجمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل
مونو محمد اسحاق تا میژا دروازه شکر رنگ شوای وکړه نن میشتا چکینا ملاو شو میر د گورنمنت اف پاکستان او د پولیټیکل انتظامیه لکه مشکور یی چې میشتا تقریبا 1,60,000 روپۍ اگر چې کامې دي خو بیا می دانا گزارا وشي میر د گورنمنت نه د مطالبه کی چې گورنمنت د پیسې میشتا ککه دای شو چې لسکی زیوته کو کنه په دې نه علاوه میر د گورنمنت نه د مطالبه کی چې میشتا بدورینا د کینې رنگ شوی دي هغه د کینې هغه میشتا مو زارو کو او د کینې نامي وی سمنینا ختم شوی دي کاروبارینا ختم دي چمیش کمس کم جسانا سا ٹوٹا موٹا کاروبار خو بیا شیری کی کنا
منم شرپیو خان ہٹی گلا ہم دونی سارا تعلق لرا چمی ڈیر بنا ہم جنوی او دای پا حال سے میش تارو گلا او میش کرینا ولی کل او میش وتا او چمیش بوہینا و چوی دی او کرینا ڈنگ شوی دی او دای او چن شلا دا او دام زکے و میش نہ کوی او ان شلا وی چمیش ودا کرینا بیا دتا جڑاوی میش تا زنے کا سنے تارو کڑے 1,60,000 چے چانیم کری ایوا کمرا ڈنگ شوی وا او زنے کا سنے تارو کڑے 4,40,000 او چکینا م پلوس دی او دل دمیر جے بینک شدا خلاوی او نقد پیسې رو کوی
یو خاندان چې قیمت 15 میرا خلق تا میستا ضرورت تا چې میستا نرا دې خلک دا پیسې چې قیمت ملاو شي چې کټه به باندې جوړ کو
مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل چې دا غزمنو کورانو نوم لیکنه روانه دي او هڅه کړی چې د عملیاتو په وجه غزمن شوي یو کورنۍ هم د امداد څخه محرومه نشي
414 چې کوم موږ تقسیم کړل 350 کم هغه پارشل ډیمیج لپاره او 64 کم دغه د فول ډیمیج لپاره پولیټیکل ایڈمنستریشن او د پاک فوج دا پر مکمل لغه دی کوشش دی چې څومره هم افیکټډ خلک دي چې کورونه وران شوي دي موږ سروې شروع دي چې کم سروې مکمل شوي هغه ته چې کوم تقسیم کیږي او چې کم اوس نوی راغلي دي هغه لپاره سروې شروع دي چې مکمل کور وران شوي دی غل پر 2,00,000 دی نیم کور روان شوی دی غل پر 1,60,000 دی دا ټول فاټل پر یو پالیسی جوړ شوی دی په دې باندې هم په 400 روپۍ جوړیږي
دا انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د زربیاز و عملیاتو نه متاثره 1,490 غ کورنۍ کې 3,80 میلیونه روپۍ چې کونه وشل شوی چې کورونا په عملیاتو کې زیانمن شوی دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
د وزیرستان په څیر تیر ورځ د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو هم د باړی او تیرا میدان سیمو شاوخوا 200 کسان ته په عملیاتو او ناامنیو کې د هغوی د ړنګوس کړل سو یا ځان منسو کورونو د بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړي د خیبر پولیټیکل ایجنټ په خپل دفتر کې پرونی غونډې ته په وینا کې وویل دوی به ټول اغېزمنسو خلکو ته مرستې ورکوي خو د سیمو اوسیدونکو وویل په دومره کمو پیسو کورونه نسي ودانېدلی فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي
د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا په خیبر هاوس په خبر کې د وی غونډې په وخت د باډي او تیرا میدان خوښه 200 متاثرینو ته د خپل ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره ماویزه ورکړې شو د فاټا د بیا بحالې څنګه چارواکو ویل چې په باډا او تیرا میدان کې تر اوسه د 3,302 کورونو سروې مکمل شوې ده او په نږدې وخت کې به د ټولو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړی شي. په دې محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود متاثرینو ته په خپله وینا کې وویل،
دا خو هر ځای کې کمیټي جوړه وه، د کمیټې فیصله وه چې چا پارشل ډیمیج لیکلی دی هغه به د پارشل ډیمیج ملاویږي، چې چا فولي ډیمیج لیکلی دی هغه به فولي ډیمیج ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د حکومت پاکستان هم د ټی ڈی پی سیکرټریټ د پاک آرمی چې هغې مونږ ته دا پیسې هم رالیږلی. اوس هم ماته دا پته ده چې دا هغه عمره پیسې بنی چې د دې ټولو خلکو ضرورت به پوره شي، خو د حکومت د طرف نه دا یو ټوکن دی او په هغې به انشاءالله هغې ته یو خوشحالي ملاویږي.
د تیرا میدان عبدالشکور پردی هم د معاوضې اخیستو لپاره راغلی و او مشال ریډیو ته یې وویل،
په دغو څلور لکو باندې د مونږ د خیبر پختونخوا یا د حکومت یا د څومره اعلی حکام دي دغه ټولو مونږ ډېره شکر ادا کوو چې په دغه تنګ وخت کې مونږ لا دغه څلور لکه روپۍ ورکړلې. وایي دوی نه مونږ مزید هم نوره مطالبه کوو چې د مونږ میدان خلک دومره غریب خلک دي چې هغوی بالکل هیڅ قسم چاره نشته دی یا کومه معاوضه ورکول شي، دا د میدان د حالاتو مطابق ټیک نه دو. ځکه تاسو له بهتره معلومه دو تاسو میدان کتلی دی چې په میدان کې کومې کوټې دي یا کوم تعمیر کېږي، نو هغه باندې ډېرې کثیر پیسې لګېږي. او کومه سروې چې شوي دو په میدان کې تقریبا دا څه خو شوي دو، خو دغه په نیمه نیمه هغه پاتې شوي هم دو.
د تیرا میدان نورسی د پردي هم د معاوضې چک ترلاسه کړ او وی ویل،
چک واغستو د لور له کوم پچا کې راغلو، خو دا خو داسې دی چې زموږ خو نسخانونه ډېر زیات شوي دي. دا خو داسې دي چې کورونه چې کندي په باړه کې وران شول، زموږ خو دوه ځای کورونه دي، او تیرا کې چې کندي وران شول، دوکانونه چې کندي لوټ شول. تقریبا 30 لاک روپۍ باندې نه کم کور نه جوړیږي. نو خو ما خو سنا سملاو شي لکه سکولونه راته ملاو شي اسپاتالونه راته ملاو شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو اوږده موده پس په باړه او تیرا میدان کې د حکومت واکمني بحال کړې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای. زموږ غږ مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د ځوانانو غږ اونیز خبرونه تاسو راتلونکي غړي په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. په قبایلي سیمو کې د زنانو د حقونو او د فاټا په اقتصاد کې د دوی د کردار پر موضوع د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو څانګې لخوا د زیارت په ورځ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې له فاټا سره تعلق لرونکو زده کوونکو او د پېښور پوهنتون د بیلابیلو څانګو پروفیسرانو ګډون وکړ او پر دغه موضوع یې خپلې څرګندونې وکړې. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دغه غونډه کې ګډونوالو وویل چې تر څو د قبایلي سیمو زنانو ته د سړو سره سم د تعلیم او د روزګار موقع نوي ورکړل شوي او د افسیار خاتمه نوي شوي، د دوی مخ په وړاندې نشي تللی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې یا انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ پروفیسر سید حسین شهید سهروردی د دغه پروګرام د مقصد په حق له مشال لیړو ته وویل،
ټول اوله خبره دا ده چې کله پورې دا سود التا تعلیم نه روړي تر هغه پورې چې د مونږ خزي حیثیت و نه منو، چې کله پورې خزو تعلیم ملاو شي خزه سړی نه خو برابر کی دی شي نه غی تاغه حق ملاوي دی شي. ما خیال دا دي چې نن مونږ دې ته فوکس کو، د دې ته زیات نه زیات اقتصادي امداد ورکو، دې کې ترقیاتی کارونه زیاتو کو، تعلیم او صحت سہولیات ورکو. ما خیال دا دي د سره چې دې قسمت به بدل شي د علاقې.
دا غونډه کې برخه خستون کې دا پاړه چنار سیدرا چر جنا کالج په خور د بی اس د کون کې دا وای چې په قبایلی سمو کې دا زنانو لپاره هیڅ تاسې ادارې یا موقع نشته دي چې دوی پکې تعلیمونه یا هنري زده کړې.
ما دا داسې حالات کتلی دي چې لکه فیسیلیټیز نشته، داسې پراپر غنیشته د اغې د پاره التکې انسټیټیوشنز چې اغې خپل سکلز انهانس کی یا اغې ټیلنټ چې کم دي اغې خپل ټیلنټ شو کی الت ډیر مطلب ضرورت ته.
د جرنالیزم ډیپارټمنټ پېښور پوهنتون زده کونکو برهان الدین چې دا باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای چې په فاټا کې د زنانو لپاره مهم سیس تعلیم او هنر دی او تر سوچې د دوی زنانو ته د سړو سره سم تعلیمونه او د هنري موقع نوی ورکړل شوی نو دوی مخ په وړاندې نشتلی
چې کله د غوی سره تعلیم او سکل راشي نو هغه به په خپل باندې بدغی هغه اکونومیکلی گروت کیږي هغه به ځان لګټه کوي هغه به ځان خپل ژوند برابرۍ دلته غټه مسله بل د ایف سی آر د په پاټا کې چرته ایف سی آر د پاټا نه ختم کړی شي الته به ښځو ته د تعلیم واقعی پلاس راشی او د اغه تعلیم مواقع سره سره به اغه خپل اکونومیکلی پوزیشن هم مضبوط
د غونډه کې د قبایلی سمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو او استادانو د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې فټاله لپاره اعلان کړی شوی اصلاحات تیزر ترزر عملی کړی شي د دې په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي او د زده کوونکو لپاره د پفاټا کې پوهنتونونه کالجونه تعلیمی ادارې او د صحت اسانتیاوي ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
زموږ غلم مشال رادیو خبري اوس د کراچي پر لور په کراچي کې وی خیریه ټولنې جون ته د موټر سایکل چلولو وړیا روزنه ورکول پیل کړی دی د اوشن ویلفیر اورګنایزیشن په نوم د دې ټولنې مشر سیدی اتقا سالی شاه تیر مازګر مشال رادیو ته ول دوه کال مخکې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسوال بری دروسته د سړک تر غاړې شونځي پرانست او اوسې روزنیز مرکز پرانستی چې په کینجونو ته هنرونه هم شودل کیږي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران ل کراچي څخه راکوي
د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د یو پل د لاندې او د سړک پر غاړه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په یاد کې یاد تنظیم سکول پرانسته چې پکې د چلوونکو په وینا شاوخوا 400 هغه ماشومان زده کړې کوي چې وس نه لري اوس هم دغه سازمان د سوري لاندې جنکو ته د بیلابیلو هنرونو تربیه ورکول کیږي چې پکې د رول سنگار یا میک اپ جامو ګنډلو او د سکوټي یا وړوکي موټر سایکل چلولو هنرونه شامل دي د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې مقصد یې هغه بیوس زنانو او پیغلو جنکو ته هنرونه خودل دي چې د زده کړې وس نه لري دا وایي د سړک پر غاړه د خونځي ورستو مونږ دلته یو مرکز پرانستی چرته چې هم د هغه ماشومانو خویندې میندې یا هغه زنانو ته چې د کوم کار وس نه لري بیلابیل هنرونه خودل کیږي بل مونږ هغه جنکو ته د سکوټي چلولو هنر ورخایو چې لیک لوستې کړې وي او د گاډو د ستونزو له کبله بهر نشي وتلې په دغه جنکو کې بغوره تربیه اخیستونکو ته ویډیا موټر سایکل ورکول کیږي تر دې دمه مونږ یو دستور کړی چې په کشپګو جنکو ته دغه موټر سایکل ورکړې شوی او د جنوري پر 14 به 12 نورو جنکو ته ورکو دا هنرونه هم په هغه ځای کې خودل کیږي چرته چې د سحر پر وخت غریب او بیوسه ماشومان ویډیا زده کړې ترلاسه کوي او د ماسپخین نتر ماخامه بیا زنانو او جنکو ته دغه هنرونو تربیه ورکول کیږي هنا افتخار نومې پیغله هم په هغه کې شامل ده چې دلته د وړو کې موټر سایکل یا سکوټي چل یاد کړي او اوس نورو پیغلو جنکو ته دا هنر ورخایي
پہلے مجھے مشکلات ہوتی تھی
دوائی د دیوڑان دی بماته د کور بهر یا بل کوم زی ته پتلو کې ستونزوا انتظار به میکو بیا ما فکر وکړو چې خپل کار په خپل حکم نو زکه می د سکوټي چل زدکو دا زما شوق هم وو په شروع کې لګ ګرانوي خودل ته ډیرو جنکو په خپل او په لګ وخت کې د دې چلول زدکل او پس د کولو کې زیات نه زیات یو میاشت لګي دلته چې سمره جنکی دا چل زدکی هغه ته هم د غستونزې دي چې بهر په سړک نشي ودرېدل نو زکه دوی وایي چې خپل د دې سکوټي چل زدکو خپلې چلو د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن چلوونکي وایي چې د سړک پر غاړه دوه سکولونه لري چې د میاشتې خرچې شاوخوا 15 لک روپۍ جوړیږي ولې دا ګیله هم کوي چې په حکومتي کچ یا کوم غیر سرکاري ادارو ورسره په دې لړ کې تر دې دمه کومې مرستې نه دي کړې چې لکه بلې کله کله دوی ته په وړاندې تلو کې خنډ هم جوړیږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري دایسي د غرمې یوه نیمه بجه سوه ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي
پاکستان حکومت وای د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لانورو مشورو کولو فیصله کړې د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري یې وزیر اعظم نواز شریف کوله د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمېرنې کولو اعلان کړی حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري یې نواز شریف کوله نن د پېښور په عامي پبلک سکول د وسلوار برید دویم کال مانځل کېږي د پاکستان دولتي ریډیو وای په دې ډر کې په پېښور او د هیواد په نورو برخو کې غونډې کېږي د 2014 کال د ډسمبر په 14مه د پېښور په عامي پبلک سکول په وسلوار برید کې خوشه 150 کسانو وژل شول د شمالي وزیرستان او خیبر چارواکو له هغو شپږ سوه کورونو سره مادي مرستې کړي دي چې په نامنو او عملیاتو کې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول په تورخم کې د ټرانسپورټرانو احتجاج په څلورم ورځ دوام لري د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې یو پلاوی د ستونزې د حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته د ټرانسپورټرانو سره خبرې کړې دي د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیې پلټنې پیل کړې چې دعوه یې کړې د واده په لومړۍ شپه ورباندې خاوند تور پورې کړ د خیبې ولسوالۍ صحمې تېره ورځ مشال ویډیو کې ویل خاوند یې تر تور پورې کولو وروسته د دې لس کلنه خور ځان ته تپه نکاح کړه د ننګرهار والي وایاند وایي په دې قضیه کې دیارلس کسان ککړ پېژندل شوي دي چې دوه یې نیولې دي د هلمند امنیتي چارواکي وایي د نورو سرتېرو له وررسېدو سره عملیات پیل کړي چې پکې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي وسلوالو د نوموړي دعوې په اړه لاسې نه دي ویلې د بلخ سرپرست والی وایي که جمعیت اسلامي ته په لویو پرېکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي نو دی تیار دی چې دا ولایت لاس په سر شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي داسې ښکاري چې په شامي ښار حلب کې هوایي بمباري او ډزې ودرېدلې دا چې د ترکیې او روس په منځګړتوب شوي اوربند خایي برقراروي نوموړي تېر مازدیګر په واشنګټن کې د خبرو په وخت په شامي ولسمشر بشار الاسد تور پورې کړ
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي او سوار رسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د دې هیواد کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چې ورته غوړ شو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف بایکاټ ختمولو نه پس د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو نو د حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو یې هرکلی وکړو او هیله کېده چې اوس به په ایوان کې په قومي مسلو سنجیدګۍ سره خبرې کېږي او د اصلاح لپاره به بحثونه کېږي خو د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی کې کم شور وچت شو او ګډوډۍ مخې ته راغلو نو هغې اولس ته څخه تاثر ورنه کړو ادارې وایي د شور نه پس د قومي اسمبلی غونډه وځنډول شوه خو د کام د منتخب پارلمان دا منظر ښه نه و مخالفه ډلې ته د احتجاج اج حق شتا دا هر څه په یو محاسبه انداز کول پکار بو ادارې په وینا په ایوان کې د یو بل د اوریدو او د برداشت کولو عادت پکار دی د پاکستان کم نوی ملسیسي سیاست تجربه بیا نشي کولې ادارې اخیره کې لیکي ایوان په خطر طریقه چلولو لپاره به ضروری وي چې حکومت او اپوزیشن په یو ځای حکمت عملی جوړ کړي او د جنگ جګړو پسې مسلې مفاهمت سره هوارې کړي مشتق رسوانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخوا پولیس ته هر قسمه ممکنه اسانتیا به ورکولو او مختلف قسمه د پولیس نوی د سه مخې ته راتلو باوجود هم هدفي وژنو د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو او په سړکونو په جرمونو کې کمواله نه راتلل د فکر وړ دي ادارې زیاتوي په خبر کې د امنیتي صورتحال اندازه د دې خبر نه لګې دی چې تعلیمي ادارې یو ورځ لپاره بندې کړې شوې دي ادارې په وینا هیله پکار ده چې د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو به پولیس سختې سر نوټس اخلي او د ولس د تحفظ لپاره به اقدامات هم وچتوي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ د دورې په موقع د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوه ویلي دي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ کې د وسلوالو باقیات او غیر فعاله ترهګر عناصر بیل توپیره ختم کړي ادارې وایي د پوسټ مشر لخوا وسلوال ته دا یو واضح پیغام دی ادارې په وینا د پاکستان زیاتې آبادۍ لرونکي ښار په ځینې علاقو کې جرائم پیشه عناصرو خپل پټنځایونه جوړ کړي وو د کراچۍ اپریشن له وجې د دې وسلوالو زور ختم شوی و خو اوس هم د دې باقیات لا شته د څه چې د مخنیوي ضرورت دی ادارې وایي دا داسې مثالونه شته چې سیول انتظامیه او د قانون نافذ کوونکو ادارو د اپریشن د لارې د کراچۍ امن بحال کړی شوی و، خو وروسته مصلحتونو او عدالتي نظام کې ځینې مسلو له وجې په زرګونو وسلوال بیا سرګرم شوي وو. خو دې ځل داسې نه دي پکار چې په کراچۍ ښار کې په عارضي توګه امن بحال شي او وسلوال بیا سرګرم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پر افغان ولسمشر اشرف غنی نړیوال فشار زیات شوی چې پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د جنسي تیری داو پلټنه دی وکړي. ایشچی د سه شنبه په ورځ لبیلابیلو رسنیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم او د هغه ساتون قربان تشدد او جنسي تیری کړي. دوستم دا تورونه ردوي. بلخوا ټایمز رسپانه لیکي په خوا د شام په جګړه کې ایران له ککړتیا انکار کاوه، خو اوس ورته دا شخړه ګرانه تمامه شوی. اسرائیل مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لګیدلو ناوړه تورونو افغان حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي. د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار ډیر شوی چې د هغه د لومړي مرستیال لخوا پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د تیری تحقیقات په جدي توګه وکړي. خو د دوستم پلویان بیا وایي د نوموړي خلاف دغه تورونه د سیاسي سازش برخه ده. ورځپاڼه وایي اشرف غنی د شروع په ورځ د برنو سپیرانو له یوې ډلې سره په ملاقات کې د هغو پر اندېښنو خبرې وکړې. سرچینې وایي په غونډه کې داسې اشارې هم تر سترګو شوي چې کېدی شي بهرنۍ مرستې تر هغو ودرول شي تر څو چې په دې لړ کې بیړني ګامونه نه وي اخیستل شوي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غنی دوستم ته ډېر زیات غوسه وو او د سپیرانو دغې ډلې ته یې باور ورکړ چې هغه غواړي نوموړی د انصاف منګولو ته وسپارل شي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د شام جګړه چې سوخ پکې ایران له لاس درلودو انکار کاوه اوس ورته ګرانه پرېوتې. په دې وروستیو کې تهران منلی چې د شامي ولسمشر بشار الاسد د ژغورلو لپاره یې د څه باندې زر کسانو او یو شمېر چارواکو قرباني ورکړي او دا کسان یې په پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارلي. د شامي ولسمشر اسد ځواکونو د روس او ایران په ملاتړ د حلب ښار زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. که څه هم له وسلوالو د حلب ښار پاکولو دوران یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی، خو د شامي حکومت لپاره د دې ښار نیول یو مهم ګام دی. که څه هم د ماسکو سفارتي او پوځي هلو ځلو له کبله حلب ښار د یاغیانو له ولقې ووتې، خو پوښتنه دا ده چې اوس به د روس رول څه وي. په لیکنه کې راغلی دی ایران په شام کې د خپلو ګټو په خاطر قرباني ورکړي. همداراز د ایران د ستر مذهبي مشر د بهرنیو چارو پالیسۍ مشیر وایي باید د امریکا نوی منتخب ولسمشر د حقیقت ومني چې ایران په دغه سیمه کې یو غټ طاقت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شام د حلب له ختیځه د حکومت مخالفینو له وړې سیمې څخه د خلکو ایستلو لړۍ روانه ده او د دولتي ټلویزیون او فعالانو په خبره تېر ورځ ورڅخه شاوخوا 4000 کسان ادلب ولایت ته انتقال کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي باور دی چې جګړه به بند شي، خو باید ټول خواوې په ټولو سیمو کې د اوربند درناوی وکړي. هلته د شام ولسمشر وایي د حلب تر ازادۍ وروسته حالات بدلیږي. صفی الله سانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د سوریې په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښاره ایستل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریې ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیځ له دې وړې سیمې نه 4000 مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریې او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړې، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دغو خلکو په کار روان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې عدلب ته چې د حکومت له کنټرول بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل داسې ښکاري چې په حلب کې اوربند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اوربند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هیڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه دا دی چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوې بلې سربرنیڅه واوړي. په سربرنیڅه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډیر خلک په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. کیری ټینګار وکړ چې که ایران او روسیه وغواړي کولی شي اوربند ټینګ وساتي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي او لږ تر لږه جګړه بنده شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلویو او مخالفانو ترمنځ جګړې 4 کاله دوام وکړ او دا ښار یې په کنډوال والو بدل کړ. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په دمشق کې د یو موبایل په واسطه ثبت شوی د حلب ښار د نیولو په اړه خپل پوځیانو ته په خطاب کې ویلي، موږ د شوروي اتحاد د سقوط او تر هغې وړاندې وضعیت توپیرولی شو. فکر کوم د حلب تر آزادۍ وروسته به ووایو نه یوازې د سوریې وضعیت بلکې د سیمې او ټولې نړۍ حالت بل شان وي. دلته وخت تاریخ پرېښود او حلب هم په یو تاریخ بدل شو. پرون په حلب کې د اوربند ټینګېدو په اړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اروپایي ټولنې تر یوې غونډې مخکې په بروسل کې په روسیې انتقاد وکړ چې د حلب د بیانولو لپاره یې سوریایي پوځیان تقویه کړي دي. په حلب کې مخالفینو له 2012 کال راهیسې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د روسیې له ملاتړه برخمنو سوریایي پوځیانو سره د مقابلې توان له لاسه ورکړ او پراخې سیمې دولتي عسکرو ونیولې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
از موږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لالارې موریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د افغانستان د کډوالو چار وزارت وایي له اروپا څخه د افغانانو ستنېدا د پخوانیو تفاهم لیکونو نتیجه ده. د دې وزارت ویان تیر ورځ مشال لړۍ تول د روان کال پیل تر اوسه 10000 افغانان په خپل خوښه هیواد ته ستنستوي او دا لړۍ دوام لري. په دې اړه نور حال کابل یوسف خان ځدران راکوي.
په وروستیو دوه ورځو کې له اروپایي هیوادونو څخه د څه باندې 500 افغانانو له راستنېدو سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا راستنېدنه له اروپایي هیوادونو سره د پخوانیو پریکړو له مخې دا او دوام به عمومي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د پنجشنبې په ورځ وویل چې افغان حکومت د کډوالو له میشتو هیوادونو سره دا پریکړه کړې چې که د افغانانو دوسیې ردیږي باید محکمو ته د لاسرسي حق هم ولري. دی وایي د پخوانیو تفاهم لیکونو او ګډو اعلامیو په چوکاټ کې چې له اروپایي ټولنې په تیره بیا د جرمني سره افغانستان لاسلیک کړي دا پروسه تر اوسه روانه ده. نن مو هم د دې لړۍ په دوام 34 کډوال درلودل چې کابل ته راغله. په وروستیو دوه ورځو کې 22 کډوال له سویډن او ناروې او 34 نورې له جرمني څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د اسوسییټډ خبري اژانس د راپور له مخې په جرمني کې له 12500 څخه ډیرو افغانانو ته ویل شوي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د 2015 میلادي کال راهیسې له 2500 څخه ډیرو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. یو شمېر کډوالو چې بیرته هیواد ته راستنه شوي په خبرو کې ویلي چې د خپلو ټولو شتو په بدل کې ځانونه اروپا ته ورسول خو اوس له راستنېدو سره په افغانستان کې د اوسېدو لپاره هیڅ نه لري. افغان چارواکي وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مرسته نغدې پیسې، روغتیایي خدمات، سرپناه او ډېر نور څه په نظر کې نیولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې راستنه شوي کډوال پاملرنې ته اړتیا لري او باید ورته رسیدنه وشي. دی وایي د افغانستان د وګړو په حیث چې دوی کله هیواد ته رسیږي باید اړتیاوې په پام کې ونیول ولسی، باید ټولو اقتصادي، بشري، پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ته رسیدنه وشي. که څه هم اروپایي هیوادونه د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څارې ډېر کړی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسیدو هڅه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار چارواکي وایي د هغه ښځې د قضیه پلټنې پیل کړي دي چې داوایې کړي د واده په شپه خاوند تور پی پوری کړ چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو دوه کسان ولي او د یوولس لټون یې پیل کړي دي. سمې تیر ورځ مشال رادیو ته ویل طبي معاینو ثابته کړه چې بې ګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یو پخوانی جهادي قومندان یې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړي. د بشري او ښځو حقونو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې سمې ته انصاف ورکړي. د تورنسو نظر معلومولو هڅه مو وکړه خو بریالي نه شو. په دې اړه نور حال له ننګرهار د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کابو دو میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قمندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوې نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون په رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي. ننګرهار ولایت مطبوعاتی مسؤول عطا ولا خوګیانی وایي د یادې قضیې په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قمندانۍ ته سپارلی و ترڅو په اړه لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللی ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکیل پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډېر ښکیل پیژندل شوی دی دوی نیول شوي دي. اوس مهال په توقیب کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لورې د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی ده. هڅه مو وکړه چې د دې قضیې په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس وخت رسیدلې د ځانګړي ونیز خبرونه جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د پښتنو ټولنیز رویې او په هغو کې د جمهوري ارزښتونو موضوع څېړلې ده. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې ورته ورسو. دا تاسو او دا هم جمهوریت.
جمهوریت
ستړي مشي. آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوري رویه لري او که څنګه؟ په تیرو لسیزو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو له کبله پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسیدلی دی؟ آیا اوسنۍ پښتونولۍ د یوویشتمې پیړۍ له جمهوري فکر او اقدارو سره سمون خوري او که نه؟ دا ټولې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیره خپرونه کې مو په افغانستان کې د افغانانو جمهوري رویو او اقدارو یا ارزښتونو په اړه بحث کړی وو. په هغې خپرونه کې تاسو واورېدل چې پښتانه په تاریخي ډول ولسواکي خوښوي. په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
ګوري موږ ته په تاریخ کې چراپاتې د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوي دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، اکثریت په رایو باندې کېږي. او دا پخپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده. یو پدیده ده یو عمل ده چې مونږ ویل شو چې پښتنو په کلتور کې د ولسواکۍ نظام یا جمهوریت چې کوم ده هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس په تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي، د کلي به وځي. یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ځي سوی ده.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه هم ملالۍ شیدواری وایي پښتونولي ځکه کمزورې شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنې مصنوعي دي. هغه څه چې خپله ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپله ولس شملې ورته په سر نه ده کړې، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والي ورته په سر ایښې ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښې ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښې ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبی پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلې دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پښتنو د عمومي افغانستان کې دي، قبایلي سیمو کې دي، بلوچستان کی دی، کی خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دے زمکے پہ حساب دے جغرافی پہ حساب دے دیر زمانے نا یو بل نقطع کری شوی دی، دا اگی دا وجہ نا کتا سو لگ پا غور سر او بوری نو دا سخکار چی لکا جدا جدا کلتوری اکایہ نی دی، دا سخونہ دا گینی چی دا کلتوری اکایہ نی بلکل جدا کروڑا لری یا جدا رویے لری، خو اغی کی چکم مشترک بنیاد دے چی دغی ترمائنز ابلاغ کی گی پا اغذریہ اغا دغی جب دا، نو دا اغدی کرو وڑو کی بیادا سی توپیر خکاری چی گینی دا جدا جدا مختلف شکلونو کی کلتوری ارتقا کری دا.
پا پاکستان کی وسیدون کی ویشل شوی پختانا آیا پا خپل ٹولنیز جوان کی جمہوری رویی لری او کچنگا؟ خادم حسین وایی د جمهوری رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژونده نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ، نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړي ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړي ته جمهوري اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي، مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړي نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو په تېره خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې په اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان کاغې نتا سو رستو غوري نو دي مختلف وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپل حسي کړی دي نو هغه حسي اجتماعي تور کړی دي د سینه د شوی چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رائے نی ور کړی او څه خلک په عقیده د ډیر مدینه قابض پاتې شوی د سماجی ادارې ولکه کې اغوستي دا سی تر اوسه پورې پښتنو ته نه شوی.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست اوریدونکو. په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نه تیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان روي وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زرعي معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زرعي معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شوه. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نه شورا جوړه شوه، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د هغې لاسو ته پرېوته. او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خدای شي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومیشتې شوي او د منځه یوړلې شوي. او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده قبایلي سیمو کې ده کدلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځۍ او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا له زوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وایي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور راغلي یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغا څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډې ده او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې نهاته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغې وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پشین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پیښور پښتون د هغه ستونزې نه نوې خبر، او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پیښور د بعضو ستونزو نه نوې خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو، یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق دی چې د دوو ګوندونو سهار اغستې ده یا د هغې ډاڼه اغستې ده.
تاسو واورېدل چې په پاکستان کې مېشت پښتانه په رویه کې، په مزاج کې او په کړو وړو کې جمهوري دي، او اقدار یا ارزښتونه یې هم جمهوري یا پر ولسواکۍ ولاړ دي. همداراز د انګریزانو تر سامراجي وخته مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پرېکړې اجتماعي او جمهوري وې. په تیرو څلورو لسیزو کې د پښتنو پښتونولي او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. په راتلونکو خبرونو کې به پر دې موضوع وغږیږو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشې د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده، او د ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. تر بلې ونه اجازه راکړئ، په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.